السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان 15مه او د اکتوبر 18مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې له 1,400 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا خبره د یاد سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلې. د اوچا اداره وایي د زیانمنو کسانو د لاسنیوي لپاره یې د 2023 کال د اکتوبر د 2023 کال تر مارچ پورې یو پلان ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د هرات زلزله ځپلي بیړنیو موقتي سرپناو خوړو نقد مرستو پاکو اوبو او حفظ الصحې ته اړتیا لري. اوچا وایي د ژمي په راتلو سره د زلزله ځپلو ژوند سختېږي ځکه چې دوی په دې یخه هوا کې ګرمو جامو کمپلو او د تودوخې وسایلو ته اړتیا لري چې تر اوسه ټولو ته برابر شوي نه دي. د قزاقستان د بشري مرستو وشت واګونه پرون د افغانستان په خوا روان شوي دي. دا خبره د قزاقستان دولتي اجانس کازا انفورم راپور کړی ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف ژمنه کړې و چې هیواد به د افغانستان د زلزله ځپلو سره شاوخوا 1,495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته کوي. د دې مرستو لومړی جوپا تیره چهارشنبه هرات ته رسیدلې و چې پکې درمل او نور طبي وسایل شامل وو. په دغه وستواګونو کې چې تازه پرون له الماتی او قرغندې سیمو استول شوي وي، غنم، وریجې، غوړي، شیدې، کمپلې، جامې او کټونه شامل دي. ګڼو نورو هیوادونو له هغې ډلې چین هم هرات ته مرستې لیږلې دي. د سویډن دوه اتباع له بلجیم سره د فوټبال تر لوبې مخکې پرون په بروکسل کې په ډزو وژل شول. د رویټرز خبري اجانس په وینا پولیسو د دې پېښې خبر ورکړی او بلجیم د ترور خبرداری تر ټولو لوړې کچې ته رسولی دی. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دوکرو پر خپل ایکس پاڼه تایید کړي چې د پېښې قربانیان سویډنی وګړي دي. دا پېښه داسې مهال رامنځته شوې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې د اسرایلو او حماس د جګړې په تړاو امنیتي اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن د دوشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین ملاتړ د امریکا او اروپا لپاره یو لومړیتوب دی. هغې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د مبارزې ملاتړ مهم وباله. د امریکا د خزانې وزیر زیاته کړه چې د ولسمشر بایدن اداره هڅه کوي کانګرس د اوکراین جنگ ځپلې هیواد ته زیاتې او بې له ځنډه مرستې تصویب کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې واشنګټن د اوکراین او اسرایلو لپاره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو د یوې بستې د چمتو کولو په لټه کې دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له غرمې مخکې له منګولیا سره لوبه لري. د دوی لوبه د 2018 کال نړیوال جام او د 2020 کال د آسیایي ملتونو اتلولۍ جام په مقدماتي دوره کې ترسره کیږي. له منګولیا سره افغانستان د اکتوبر په 12مه هم په لومړي پړاو کې بخښوی و چې 0-0 په وړاندې لوبه ترې ګټلې وه. نننۍ لوبه به د افغانستان په وخت 12 بجو د مغولستان پلازمینې اولان باتور ښار په فوټبال سټیډیوم کې وشي. او د کرکټ په نړیوال جام کې چې په هند کې روان دی، سبا افغانستان له نیوزیلند سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره د هند چینای ښار ته رسېدلې ده. دا به په دغه جام کې د افغانستان څلورمه لوبه وي. افغان لوبډلې په درېیمه لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړې، خو لومړۍ او دویمه لوبه یې بنګلادیش او هند ته بایللې ده. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. د هرات زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپناه غوښتنه کوي.
ژمی را روان دی، مونږ سره باید مرسته وشي چې خپل کورونه جوړ کړو. مونږ او ماشومان مو بې کور او اواره شوي یو.
د زلزلو د څرنګوالي او وروستیو ټکانونو په تړاو مو یو ځمکپوه هم پوښتلی دی.
متاسفانه اوس خو زلزلې شوي دي او پس لرزې به هم نور وم، څو ورځې نور وم وي تر څو چې دا کم شي.
پاکستان ته تللي یو شمېر افغان خبریالان وایي د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی. دا په داسې حال کې ده چې هلته پر افغانانو کړۍ تنګه شوې. نور راپورونه هم شته او دا به هم واورئ چې اروپایي ټولنه نن د منځني ختیځ پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي.
دا شخړه ډیر عواقب لري چې موږ باندې په اروپایي ټولنه کې هم تاثیر اچوي. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې د اروپایي شورا بیړنۍ غونډه ترسره کړم.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په هرات کې زلزله ځپلي وای تر هر څه مخکې باید دوی ته سرپناوي جوړ شي. د راپورونو له مخې په هرات کې د اکتوبر له ومې راهیسې په څو زورورو زلزلو کې لږ تر لږه 4,500 کورونه ویجاړ شوي. ځینو سوداګرو ژمنې کړي چې هراتي زلزله ځپلو ته به سرپناوي جوړوي. تفصیل له صفي الله ستانکسي اورو.
د هرات بیکور زلزله ځپلي له شاوخوا لس ورځو راهیسې بهر شپې سبا کوي. دوی وایي مرستندویان باید تر هر څه مخکې د دوی د سرپناه غم وخوري. سادګله چې په زندهجان ولسوالۍ کې د خپل وران شوي کور په کنډوالو کې ناسته ده، رویټرز اژانس ته وایي باید ورسره مرسته وشي چې خپل کور جوړ کړي.
ژمی را روان دی، موږ سره باید مرسته وشي چې خپل کورونه جوړ کړو. موږ او ماشومان مو بې کوره او اواره شوي یو. دومره هم وسایل نه لرو چې یوه پیاله چای ځان ته کېږدو.
که څه هم هرات کې ګڼ شتمن اوسیږي، خو د زندهجان په څیر لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې اکثر غریب میشتې دي او د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس خلک یې له زلزلو مخکې هم بیړنیو مرستو ته سخته اړتیا درلوده. سپینګیره جلیل احمد وایي ټول عمر یې په دې ولګېد چې ځان ته یو کور جوړ کړی شي، خو اوس زلزلو په کنډوالو ور بدل کړ. موږ هېڅ دې وس نه لرو چې خپل کورونه جوړ کړو. 1.5 کاله وخت یې ونیو چې اعلام دومره ځای مو جوړ کړ. ژمي ته څه کم 2 میاشتې پاتې دي. موږ آیا په دومره لنډ وخت کې خپل کورونه جوړولی شو؟ زندهجان ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې که څه هم د ورځې لخوا هوا ښه وي، خو څومره چې ژمی په رانږدې کېدو شي د شپې هوا سړېږي. هلته اوس د شپې لخوا هوا تر 9 او 10 درجو ټیټیږي. له کمپلو او تودو جامو پرته د هوا په تیره بیا ماشومان او ناروغان له ستونزو سره مخ کوي. د هرات سیمه ییزو چارواکو او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د هرات د لومړۍ زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو له امله چې وروستی یوې د یکشمې په ورځو لږ تر لږه 4,500 کورونه ویجاړ شوي دي. ګڼو افغان سوداګرو د دې ژمنې کړي چې د هرات زلزله ځپلو ته به کورونه جوړوي. عزیزي ګروپ وایي چې تر 100 کورونه زلزله ځپلو خلکو ته جوړوي. د دغه ګروپ استازي همایون عزیزي پرون رویټرز ته وویل
جناب ویل چې موږ ته منطقه ته مشخص کړي، نو هلته د دوی لپاره سرپناوی جوړو. د سرپناوی په حدود 600 چې د 200 میله چې څونه سرپناوی پې کېږي، نو هغه په جریان د 1.5 ورځو پورې موږ ته ټول تکمیل وو.
په هرات کې د اکتوبر په 1 یوه زوروره زلزله وشوه او تر هغه وروسته هم 2 ټکانونو لاپسې خلکو ته زیانونه واړول. تر ټولو وروستی او زورور ټکان د یکشنبې په ورځو چې بیا یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورسوله.
دا چې ولې هرات کې د زلزلې ټکانونه تکراری دي، په داسې حال کې چې څو لسیزې دغه سیمه دا ډول پیښو شاهده نه وه. همدا پوښتنه زما همکار نوریاس نوري له ځمکپو نجیب کاکړ نه کړې ده.
اول زلزله تقریبا 2 تاریخ کې شوه او هغه نه پس موږ د زلزلو پس لړزې درلوده او امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړه کیږي، مګنیټیوډ به واړه شي. نو دا فالت په یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي، لیکن متاسفانه دا وخدل شو چې حرکت وسم جریان لري، تکتونیکی حرکت شته دي او یو بل زلزله تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غي نه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزله وو. شو نن هم موږ پس لړزې د دې زلزلې درلودل او دا څه ښکار چې دا زلزلې تقریبا په شرق خواته ورو ورو روان دي. اول زلزله الته شو او هغه فالت حرکت کړو یا شکست حرکت کړو او اوس نو هغه دیفالت په طریقه باندې الته روان ده چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانون دي. مخکې هم زلزلې په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې زلزلې لومړی زلزلې وروسته ټکانون ورکیږي، شدت کمیږي، اما دغه لومړنۍ زلزلې وروسته بیا هم تقریبا هغه سخت ټکانون دي چې اکثرا ورته زلزلې وایو. ولې علت څه دی؟
دا د زلزلې چې په دې منطقه کې تقریبا اخرنۍ زلزلې چې شوه هغه 1978 کې اوس 3 مګنیټیوډ هغه نه پس زلزلې نه شوې، هغه نه مخ مخکې هم دلته دومره زلزلې نه وشوې د هرات موقعیت کې. نو د دې معنا دا ده کچیره موږ جیولوژیکي معلومات سره راټول کړو، نو دا ویل کېږي چې دلته د انرژي د ډېر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی و. اوس د انرژي اکم فال چې د اکم د تکتونیکي حرکاتو مخه نیوه یا کلک نیوله، هغه انرژي اوس قوي شوی د فالټ د حرکتو معنی د دې معنا داسې راځي. نو چې کله یو دفعه داسې کس یا ماته مات شي، نو ته هغه وخت پورې دا زلزلې به کیږي تر څو چې دا ضعیفې نقطې نور دي دا هم خوځیږي به، یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي، یا هغه ټول انرژي اغیزې نه خلاص شي، انرژي خارج شي چې بیا دې نه پس فالټ آرام شي.
دغه وروستۍ زلزلې د خلکو ډېر کورونه وران کړي دي. طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړي، درزونه پکې پیدا شوي دي، او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواکه کړي دي، دا اکثرا زیانمن شوي ودانۍ یا کورونه. خلکو ته څه کول پکار دي؟
متاسفانه زلزله د هرات زلزله چې د دې عمق دومره ډېر نه و، څنګه چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو، هغه 200 یا 300 کیلومتره د ځمکې لاندې وي، د هغې تلفات نسبتا کم وي. خو کم زلزلې چې 10 کیلومتره وي او په عمق کې وي، د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زه دا لارښوونه کوم، کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغې کې درزونه پیدا شوي دي یا کوم ساختمانونو کې درزونه دي، هغې نه لری اوسیږي، ماشومان د لری ساتي، او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږ ونیسي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړي چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارښوونې ډېر مشخصې شته دي چې کولی شي د میډیا او یا هم د کتابونو له لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي، هغې مطالعه وکړي، هغې وخت کولی شي چې د تلفاتو شمیره کم کړي. متاسفانه اوس خو زلزلې شوې دي او پس لرزه به هم نور بم څو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
زمک پو نجیب کاکړ و چې آزادی رادیو سره د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادی رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان حکومت له خپل هیواد د بهرنیو د ایستلو بهیر په داسې حال کې روان ساتلی چې یو شمیر افغان خبریالان وایي ژوند ته د ورپېښو خطرونو او ګواښونو له وجې افغانستان ته نشي ستنېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې دیره څه باندې 1,000,000 افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د همدې میاشتې تر پایه ووځي، که نه په زوره به یې وباسي. دا هغه افغان کډوال دي چې د پاکستاني چارواکو په خبره قانوني اسناد نه لري. په دې کې یو شمېر افغان خبریالان هم دي چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال راشد خټک په دې راپور کې و.
په پاکستان کې میشت افغان ژورنالیستانو د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بګورشو افغان ژورنالیستانو تنظیم فیډریشن اف افغان ژورنالیست ان ایگزایل جنرال سیکرټری سمندر خان لخوا لیکل شوی پرانیستی لیک کې د نگران وزیر اعظم نه غوښتنه شوې ده چې باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په لیک کې د افغان کډوالو خلاف کېدونکو عملیاتو باندې هم ژوره خواشیني څرګنده شوې ده. په لیک کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د بیلابیلو هیوادونو په سفارتونو کې د افغان ژورنالیستانو د ویزو کیسونو باندې کار روان دی، او په دې موقع دوی بیرته افغانستان ته لیږل به نه صرف د دوی کیسونه اغېزمن کړي، بلکې ژوند ته به هم خطر پېښ کړي. په اسلام آباد کې د فیډریشن اف افغان جرنلسټ ان ایگزایل ویان حشمت وجدانی د لیک او د دوی د غوښتنې په اړه مشال رادیو ته وویل.
دغه ژورنالیستان په افغانستان کې کوم میډیا او سره کار کوي؟ هغه میډیا اوس په افغانستان کې نشته. د دوی فیملی د پاره د ایجوکیشن سیستم نشته په افغانستان کې. نو موږ وختونه انداده چې په کار دي چې ژورنالیستانو ته یو جدي توجه وسی، کچیر دوی بیرته افغانستان ته هم لاړ شي نو دوی لوی ګواښ سره مخامخ کیږي. نو د دوی ویزه د تمدید کوم کسان چې ډیر لږ پکې دي چې هغه ایلیګل راغلي دي، هغه د په کار دي ویزه ورکړل شي څو دوی قانوني شي، او دې ترڅنګ دوی ته پروټیکشن ورکړل شي څو پرې دوی د پاکستان نور هیوادو ته ځي.
افغانستان کې دوه کاله په خاله جمهوریت ته سقوط او د وسلوال طالبانو وخت رسدونه پس په لکونو افغانان پاکستان ته راغلل چې 200 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکو هم پکې شامل دي. د پاکستان نگران حکومت په 3 اکتوبر اعلان وکړ چې ټول نکړونه کډوال باید د 2 نومبر پرې په خپل د ملک نه وځي، کني په زور به شړل کیږي. د اعلان نه پس د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل شوي دي. په 100 افغان کډوال پولیس نیولي او په لسکونو کورنۍ بیرته افغانستان ته تللي دي. د فیډریشن اف افغان جرنالیست ان ایگزایل یو بل غړی نسرین شیرزاد د لیک پړه مشال رادیو ته وویل.
مون خبر یالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولې او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبر یالان سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډېر لوی ستونزې لرو. مونږ ټول خبرنګاران ستونزې مودادي چې دلته ویزه نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي او د پاکستان حکومت د دوی د ځان ساتنې ملاتړ وکړي، د دوی ځاني مسؤلیت ته باید متوجه وشي او د دوی ځاني مسؤلیت ساتنه باید وکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنه غورځنګ، پښتونخوا ملي یونین پارټي او جمعیت علما اسلام د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ضد کېدونکو عملیات غندلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د افغانانو ژوند ته په خطر په پام کې ونیسي. افغان ژورنالیستانو خپل لیک وزیر اعظم ته لیږلو په ځای رسنیو ته لیږلی دی او غواړي چې د دې لارې حکومت ته ورسوي. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ یو مشر علی رضا مشال رادیو ته وویل،
دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
نور جوڑان نے منتظر وزیر اعظم انور الحق کا کثرت سے 3 گھنٹے ملاقات وکلو اور نور خبر ترسنگ میں پدے موضوع ہم خبر وکلو خغو وچ دا تاثر غلط تے چمن کول افغانان دا پاکستان نو باسو صرف نہ قانون کڑوال بیت تے لگل کیگی او قانونی کسانو تے سوک سن وئی او تر سو پرش دے خبر دا نظم پا خیر رسنا تو لگل پدے دا وزیر اعظم دفتر تے لگل پکارو حکومت تو ہم پکار چھ دا افغان ژورنالسٹاں ستوں تے پملر نہ وکڑی او ویزی نہ وکڑی دا قانون مطابق ہر چتا سنتے برابر ول پکار دی ژورنالسٹاں تو خامہ خاص
سہولت
خاص طور پر جرنلسٹوں کو تو لازمی سہولت ملنی چاہیے. پاکستان کے رجسٹر افغانان جوند کبھی اور شاوخا ہم دم رشمیر غیر رجسٹر افغانان ہم میشتی. رشید خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
آزادی ریڈیو تا غرج وینی سی تر طول مخ کی جان دا پنسان تیمی او نڑی لہ حالاتو خبر کری.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. د آسیا پاسفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي چې د پاکستانی حکومت د هغې پریکړې په اړه سخت اندېښنه لري چې بې اسناد افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده باسي. په دې اړه راپور زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. ادرس د آزادی راډیو ټکی کام. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د منځني ختیځ د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. اندېښنه شته چې د اسرائیلو او فلسطیني ډلې حماس ترمنځ د جګړې دوام خای په اروپا کې د ټولنو ترمنځ کړکیچ ته لمن وهي او لا زیات کډوال اروپایي هیوادونو ته راشي. نور تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د منځني ختیځ په اړه د اروپایي ټولنې بیړنې غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې دایریږي چې پکې به د دې ټولنې د دریځ د روښانولو هڅې وشي. په ټولنیزو شبکو کې د یو لړ پیغامونو خپرېدو، اعلامیو او منځني ختیځ ته د دې اتحادیې د چارواکو سفر د روانې جګړې پر مهال د دې ټولنې د دریځ په اړه شکونه پیدا کړي دي. پر اسرائیلو د حماس له بریدونو راهیسې په اسرائیل او غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر له 4000 تنو اوښتی او نږدې 200 اسرائیلیان لا هم د حماس لخوا یرغمل دي. په ټوله اروپا کې د دواړو غاړو په ملاتړ لاریونونه شوي او د ځینو مخه هم نیول شوي. د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل د دوشنبې په ورځ د غونډې په څنډه کې وویل دا شخړه کېدای شي په اروپایي ټولنه باندې یو لوی امنیتي تاثیر ولري. دا شخړه ډېر عواقب لري چې په موږ باندې په اروپایي ټولنه کې هم تاثیر اچوي. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې د اروپایي شورا بیړنۍ غونډه ترسره کړم. د اروپا د شورا مشر په منځني ختیځ کې د باثباته سولې د ترلاسه کولو لپاره د دوو دولتونو د تاسیس په حل لارې ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې دې غونډه کې به د ملکي وګړو سره پر مرستې او د سیمې له نورو هیوادونو سره د کړکېچ د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې پر کار تمرکز وشي. تېره اونۍ فرانسې د فلسطین په پلوي پر مظاهرو بندیز ولګاوه، خو په غبرګون یې د راپورونو په اساس یهود ضد فعالیتونه زیات شول. امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس وسله وال ډله تروریستي سازمان ګڼي. د پاریس د لوف موزیم او د ویرسل ماڼۍ د بمی ګواښ د ترلاسه کولو وروسته د وزارت کارمندانو څخه خالی شوه. د فرانسې حکومت وروسته له هغه د هېواد په بېلابېلو برخو کې د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لپاره 2000 نور سرتېري وګمارل چې په یو ښوونځي کې یو زده کوونکی خپل ښوونکی په چړې وواهه او ویې واژه. ګمان کېږي چې دا برید یو توندلاري مسلمان شاګرد کړی وي.
جرمنی هم خپل امنیتی تدابیر سخت کړي. برلین له اسرائیل سره د پوځي مرستو ژمنه کړې او ویلي دي چې د حماس ډلې د پلویانو د مظاهرو مخه به نیسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اسرائیلو د امنیت په هکله د جرمني پر تاریخي مسؤلیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له ویرې تر 1 میلیون ډیرو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې اوبه او خواړه په خلاصېدو دي او د برېښنا او سرپنا نشتوالی د دې سیمې خلک له یو بشري ناورین سره مخ کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
لا خبرنو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بووري چې د خوست په سپيري ولسوالۍ کې خلک د یو شمیر مهمه اسانتیاو له نشټوالي شکایت لري. خوست راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي. احمد تکل دغه ورسپانې کتلې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د یک شنبه په ورځ د انګلند ځواکمن ټیم ته ماتې ورکړه چې ډیری رسنیو له هغې ډلې نړیوالو ورځپاڼو دا یو تاریخي بریا بللې او په دې اړه یې مطالب خپره کړي دي. د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه خپل مطلب د انګلند د لوبډلې د کپتان جاس بټلر په خبرو پیل کړی چې د افغانستان پر وړاندې د ماتې پړی د کرکټ د ډګر پر شرایطو اچولې ده. په داسې حال کې چې د ورځپاڼې په لیکنه د انګلند د بالر کریس ووکس د بالینګ په اړه هم پوښتنې شته. انډیپندنت د کپتان بټلر د خبرو هغه برخه را نقل کړې ده چې وایي ووکس هومره چې توان یې درلود بالینګ ونه کړ. بټلر دا هم ویلی دی چې د افغانستان پر وړاندې ماته د لوبډلې لپاره یو لویه ناکامي وه. د استرالیا چاپ سانډي مارننګ هرال دراس پانی یو پزړه پورې مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د افغانستان بریا د نړیوال جام پر څیره مسکاره وسته. په مطلب کې راغلی دی چې افغانستان ظاهرا په عمل کې بایللې وه، خو داسې ول لکه چې افغان لوبغاړي په دې پوهېدل چې په نړیوال جام کې د انګلند د ماتولو مانا څه ده. سانډي مارننګ هرالډ لیکي د انګلستان لپاره د ماته دومره ستره و چې د هغې لپاره په قاموسونو کې کلمات نشته. د مالیزیا چاپ ستریت ټایمز ورځپاڼې د خپل مطلب په عنوان کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکي جاناتان تروټ وینا لیکلې ده چې نوموړی وایي د انګلند پر وړاندې بریا ښایي د افغانستان کرکټ ته نوې ساه ورکړي. تروټ ویلی دی چې د نړیوال جام د اتلولۍ مدعي انګلند ته د نه شپېته منډو په توپیر ماتې ورکول به افغان لوبغاړو ته دا باور ورکړي چې کولای شي په راتلونکو کلونو کې د کرکټ له مخکښو هیوادونو سره اوګه په اوګه لوبې وکړي. ورځپاڼه د افغانستان او انګلند د لوبې په پای کې د افغان ستوري راشد خان هغه خبره راخیستې ده چې ویلی و د هیله لري دا بریا به په افغانستان کې دننه هلته چې پرله پسې زلزلو له زرو زیات کسان ووژل او له دوه زرو زیات نور یې ټپیان کړل د خلکو پر شونډو مسکا راولي. او هندوستان ټایمز ورځپاڼې د هندي مناجم سمیت بجاج وینا راخیستې ده چې انګلند ته له افغانستان سره تر لوبې دوه ورځې مخکې خبرداری ورکړی و. هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی و چې افغانستان به حیرانوونکې لوبه وکړي خو هند به یې وګټي. خو همدې مناجم د لوبې د پیل په لومړیو دقیقو کې د خپلې پخوانۍ لیکنې په دوام انګلند ته خبرداری ورکړ چې افغانستان ته دې په کم نظر نه ګوري. د نوموړي مناجم لیکنه ډیره مشهوره شوه او د دې مطلب تر لیکل کېدو پورې نږدې 215,000 کسانو لیدلې وه او د لیدونکو شمیر نور هم زیاتېږي.
د خوست د سپيري ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي او د ژوند د نورو اړینو اسانتیاو له نشتونه شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې په ټولو برخو کې د دې سیمې د خلکو ستونزو ته پام وشي. بل ورته ځایي طالب چارواکي د سپيري د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د حل لپاره یې له اړوندو ادارو او مرستندوی بنسټونو سره خبرې روانې دي. تفصیل له نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپیری ولسوالۍ ډیری خلک چې په غرییزو سیمو کې اوسیږي وایي د سړکونو، پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتونونو د نشتون یا لږوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي ممتاز باوري مشال راډیو ته وویل:
کله چې موږ غواړو چې دوازیه بازار ته لاړ شو، بازار ته د مریضان انتقال او یا خپل مالونه انتقال، د ډیرو ستونزو سره مخامخ وو. موږ غوښتنه لرو چې دا سړک موږ ته ورغول شي، او د دې تر څنګ نورې ستونزې هم شته، لکه د کلینیکونو ستونزه چې مثال موږ ته کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي، او د دې کمبود سره مخامخ یو، او د ښوونځیو د ودانیو نشتون ستونزه ده.
د سپیری ولسوالۍ چې د غرونو او اوبو د شیلو په مسیر کې پرته ده، تر دې خرابه ده چې له لوړو او کمک لرونکو موټرو پرته هر ډول موټر ورباندې تګ راتګ نشي کولی. د یاد سیمې او قومي مشر مایر خان وایي:
دا یو بله خواته لیار نشته چې سیلاب د ندر شي، په هغه کې به ویل خو ډېر خلک ژوند دلو صبر کړی دی، سیلاب دلوسا ډېر خلک ژوند ور کړی دی، د میرزای دلوسا چې لیار خروپه دو و زوی تر صدای نشي، می ډېر مطلب دې مشکل لري.
زایی اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی د خلکو حق دی، خو دلته دوی لپاره د ژوند هیڅ اسانتیاوې نشته او له هر ډول پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي. د سپیری یو بل اوسیدونکي منور تنګیوال وویل:
دلته د برق مشکل زیات دی، برق نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، او دا سړک چې دی دا بیخي خراب دی. زموږ دپاره دا زیات مشکل دی چې بازار ته رسیږو، د نیم ساعت مزال وی، دوه درې ساعته ته ورسیږي، لار خامه ده.
بل لوري ته ځایي چارواکي د خوست د سپیری ولسوالۍ د اوسیدونکو یادې شوې ستونزې مني او وایي اړوندو ادارو او مرستندویه بنسټونو ته په دې اړه وړاندیزونه کړي دي. د سپیر ولسوال سلطان محمد غزنوي وویل:
په دغه سړک باندې اوس الحمدلله د پراخې چارې روانې دي، او که د پراخې نه وروسته به جارکاري چارې هم کیږي، نو دغه ستونزې ته انشاءالله مشرانو توجه کړي دي، د حل کولو کوشش کیږي. او بل طرف ته کلینیکونه چې هم دي، دغه ستونزه هم په دغه ساحه کې تر اوسه پوره وجود لري.
یاد دی وی د سپیر زدران میشته ولسوالۍ چې د خوست په سویل لویدیځ لوري کې پرته ده، په همدې مسیر د زیړو، گیان، برمل او ارګون په ګډون د پکتیکا یو شمېر ولسوالیو ته هم ورباندې کومکدار موټر تګ او راتګ کوي، خو په سیلابي او باراني وختونو کې ورباندې تګ راتګ نشي کېدلی او مسافر په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، په همدې سره د دغه خبرونه د خبرونو او راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو، په هلمند کې دا پنبه وته یو نرخ نامه دي کښېږ دي، وروره موږ ستړي خلک یو، موږ ولس پلوسوی دي، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده، دغه پنبه وسوته په دوه سوه افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي ته زواس؟ دا پنبه دې درې سوه افغانۍ ته دې پورته کړي، پر موږ دا چایو په ملټي سه ارزانه کړي، دا اوس څه تور قیامت. موږ پر جری باندې دوه ګونې تور امبار کړي دي، سوه ګونې په شل زرو په اوله زرو روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی، موږ بل څه شي لرو په دې هلمند؟ دغه پنبه دې په خوا مطالعه کړو، تاریخ پر ځای دا پنبه کړو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورسې، خپل په پستو چوکیو کې ناستې بارا د مستې ګډې خوري ورجې غوښې، دلته موږ په وچه نه یې ماړه څه شي موږ ته را رسېږي؟ په دریا میشه کی واقع ونی اوله آگم دستلی تاور که وسیچ پرسو مشتر کس پوری مورد دیا تالیبان سه داغایل لرو سه مورد خوار ولست دی و پیکر وی مورد خوار ولست دی و دکار زمینه برابره که دی خوار سر سر مرست و که باید که سر سیلی نبایدی وسیچ دار میسکن دی خان دی خوار و غریب سری دار مرست و رسیدی. سلام علیکم.
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دا ده د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولست می دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې دا سیستمونه کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر